کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماشامنې خبري مجلې ته مو فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکی چارو کې تای روشن را سره دی. وروسته له هغه چې افغان ولسمشر د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای محمد داوود هغه ځای ناستی وټاکه، د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د حکومت اقدام یو اړخیز وبلل او په وړاندې مخالفت کړی دی. په دې اړه تفصیل او نور راپورونه به وروسته واورو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوري اسنوري اوروي.
سرکړې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند بلخ د پخواني ولي عطا محمد نور د استعفا په اړه د ارګ له پریکړې سره مخالفت څرګند کړ. د کابل نننۍ حمله د دوه ځان وژونکو په وژل کېدو پای ته ورسېده. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د ملي امنیتي و نوې ستراتیژي اعلان کړې او په هغه کې به د چین او روسیې په وړاندې نوې سخته تګلاره غوره شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند بلخ د پخواني ولي عطا محمد نور د استعفا په اړه د ارګ له پریکړې سره مخالفت څرګند کړ. هغه یو غیر مسولانه د افغانستان د امنیت او ثبات ضد او د ملي یووالي د حکومت د موافقې له اصولو سره په ټکر کې وبلله. د ګوند دغه څرګندونه وروسته له هغې کوي چې د افغانستان جمهوري ریاست نن وویل چې ولسمشر اشرف غني د بلخ د ولي عطا محمد نور استعفا منظور کړه او د هغه پر ځای انجینیر محمد داوود د بلخ د نوي والي په توګه ټاکلی دی. د جمعیت اسلامي ګوند ویان واقف حکیمي د عطا محمد نور استعفا په اړه ازادي راډیو ته وویل
ان اقدامي ریاست جمهوری ده
ګوند جمهوری ریاست دغه اقدام چې په یو اړخیز ډول شوی په کلکه غندي او هغه د ملي حکومت د ملي وحدت حکومت د اصولو او ګټو او هم د هغې موافقې د چوکاټ چې په کې د ملي یووالي حکومت تعریف شوی خلاف اقدام بولي. ښاغلی حکیمي زیاته کړه چې دغه ګوند به وروسته له هغې چې رئیس د بهر له سفره بیرته وطن ته راوګرځي او د رهبری شورا نور غړي هم په کابل کې راټول شي په دې اړه خپل مشخص دریځ اعلان کړي. مخکې له دې چې افغان ولسمشر د نور استعفا منظور کړي، وړمه ورځ د جمعیت اسلامي ګوند حکومت ته ګواښ کړی و چې هیڅوک د نور د لرې کولو واک نه لري. نور چې د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي رئیس دی، له شاوخوا 15 کلونو رئیس یې د بلخ د والي په توګه دنده ترسره کړې او پر دې مقام د هغه د پاتې کېدو یا لرې کېدو مسله په وروستیو کلونو کې په یوه جنجالي مسله بدله شوې وه. د کابل یو امنیتي لوړ پوړی چارواکی وایي د کابل په افشارو سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز په ننني وسلوال برید کې دوه ځان وژونکو لاس درلود چې دواړه د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شول. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د کابل د پولیسو د اسمایي زون د قمندانې مرستیال جنرال طارق مرادي په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له دواړو حمله کوونکو سره د داعش تور بیرغ موندل شوی. هغه وویل په دې پیښه کې افغان امنیتي ځواکونو یا عامو خلکو ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې. د نورستان چارواکي د نورګرام ولسوالۍ د پوهنې عامر د وژل کېدو خبر ورکوي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل د نورګرام ولسوالۍ د پوهنې عامر مولوي علي احمد تېره شپه مخپټو وسلوالو له خپل دفتر څخه لومړی ایستلی او بیا یې د دفتر مخې ته په ډزو وژلی دی. د نورستان والي وایي مولوي علي احمد له چا سره شخصي دښمني نه درلوده او هڅه کوي چې د پیښې اصلي عاملین پیدا او هغوی ونیسي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي شورا ګډ کمیسیون د ولسمشر اشرف غنی هغه تقنینی فرمان تایید کړ چې له مخې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کیږي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګډ کمیسیون د بحثونو په پایله کې دا پریکړه شوې ده. د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې چارواکو پرون په کابل کې وویل چې د ملي شورا له پریکړې وروسته به دغه لړۍ په یوه اونۍ کې له کابله پیل او وروسته نورو ولایتونو ته وغځوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د ملي امنیت یوه نوې ستراتیژي اعلان کړې او په هغه کې به د چین او روسیې په وړاندې نوې سخته تګلاره غوره شي. د هغو هیوادونو په وړاندې چې ویل شوي هڅه کوي د امریکا د ارزښتونو او ګټو ضد یوه نړیواله اجماع جوړه کړي. یو شمېر کارپوهانو نن مخکې له دې چې ولسمشر ټرمپ وینا واوروي رسنیو ته ویلي چې په دغې نوې ستراتیژۍ کې خبرداری ورکړل شوی چې روسیې او چین د امریکا قدرت له چلن سره مخامخ کړی او د امریکا د هوساینې او ملي امنیت ته د تاوان رسولو هڅه کوي. رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې ولسمشر ټرمپ به په دې ستراتیژۍ کې تر ډېره د امریکا لومړی پر اصل تمرکز وکړي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې ایران او شمالي کوریا یاغي هیوادونه یاد شوي، او د اسلامي دولت ډله یا داعش هغه ډله یاد شوي چې د امریکا ګټو ته ستونزې راولاړې کړې دي. ټرمپ د ولسمشر په توګه د خپل کار له پیلېدو راهیسې چین د سوداګرۍ په یوه ناعادلانه شریک تورن کړی، او هم یې پر دې هیواد په سمندر کې د وروستیو پوځي اقداماتو په خاطر انتقاد کړی دی. ډونالډ ټرمپ له چین څخه دغه راز غوښتي چې پر پیونګ یانګ فشارونه زیات کړي چې د اټومي او توغندیو له پروګرامونو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن د هغه پریکړې لیک پر متن رایه واخلي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پریکړې د ردولو لپاره برابر شوی دی. رویترز او فرانس پرس خبري اژانسونو پرون د داسې ډیپلوماتانو په حواله دا خبر خپور کړی چې د موضوع د حساسیت له امله نمونه نه دي خپاره شوي. د راپورونو له مخې د امنیت شورا پریکړې لیک په یوه مخ کې په ملګرو ملتونو کې د مصر پلاوی برابر کړی دی. په هغه کې لیکل شوی چې د بیت المقدس په اړه شوې پریکړې قانوني اړخ نه لري او باید لغوه شي. د امنیت شورا 15 غړو د جمعې په ورځ دا معلومات کتلي، او کچېرې نن د شورا نه غړي مثبت رایه ورکړي تصویب بشي، خو د تصویب په صورت کې بیا هم د امریکا متحده ایالات کولای شي چې هغه ویټو کړي. او د اوکراین په وزوی په تیر څلور ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بلتون پاولو لخوا له اور باندې څخه د څو سرغړونو په ترڅ کې درې سرتیري وژل شوی دي. د اوکراین دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې بلتون پاولو څوار لزل دي هوانونو او درنو توپونو په دزو سره له اور باندې څخه سرغړونه کړې ده. بلتون غوښتن کې بیا د اوکراین وسلوال ځواکونه اول زل له اور باندې څخه په سرغړونه انتورن کړې دي. دا و د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راديو واوريدل. افغان ولسمشر د بلخ د ولایت محمد نور استعفا ومنله، او پر ځای محمد داوود د هغه ځای ناستې وټاکه. د جمهور ریاست مرستیال وایم نجیب آزاد.
جمهور رئیس باندې پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله، او پر ځای نوی والی د بلخ نوی والی دکتوم انجینر محمد داوود وټاکل شو.
خو د حکومت پر دې پریکړې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند غبرګون څه دی؟ د دغه ګوند ویاند واقف حکیمي ازادي راډیو ته وویل
این اقدامی ریاست جمهوری ده که به صورت یک جانبه تخاص شده محکوم میکنه.
دا به هم واوري چې د ملي شورا ګډ کمیسیون د وګړو د ثبت او احوال د قانون په شپږمه ماده کې د اسلام او افغان کلمو راوړل تایید کړل. د دغه کمیسیون غړی عبدالحی اخونزاده وایي
یو مخالف نو دول سره دغه فرمان درې جمهور تایید کوي چې په دې فرمان کې راغلي دي د اول نفوس چې باید ملت او ملت دواړه باید ذکر شي.
نن د کډوالۍ نړیواله ورځ په همدې پلمه د افغانستان د کډوالو ستونزو په اړه یو راپور لرو. نور مطالب هم شته د مجلمو تر شپږ نیمو بجو ده. زموږ اخلاص د راډیو ری دوستانو مخکې تر دې چې دغه مطالب ته ورسو، یوې امنیتي مسلې ته ورزو. هغه راپور چې تازه له هلمند ولایت را ورسید پکې ویل شوی دی چې د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه کې د درېمې امنیتي حوزې اړوند کې موټر بم چاودنه شوې ده. د چې په دې اړه نور جزئیات دي، آیا تلفات لري کنه لري، همدا اوس لسمې څخه زموږ همکار الیاس دایی را سره د ټلیفون پر کښه دی. الیاس دایی ستړی مسې، تاسو اوریدونکو ته د دې چاودنې په اړه نور جزئیات ورکړئ.
پرواجان سلامونه مې ومنه. دغه 14 د وسخه تقریبا 15 تکې مخکې د لشکرګاه شهر په لویدیز کې د بولان په مربوطاتو کې د لشکرګاه پله او د سرادی لواترمنز د وچ بوغرام سیمه ته چیرمه په یو قراردادی پمپ باندې چټیل پلوري رامسته شوی ده. لومړني معلومات دا شي چې په دغه سیمه کې د عامه نظم یو تر دوو درو ټنګونو پورې تیل اخلي، او ځانمرګي چې په یو موټر کې چې د چالوډونکو ټکو بار دی راځي پر دوی باندې برید کوي. دا عمله سرعت نسی عمر زواکرا ته څو شی به مخکې ویل چې په دې برید کې تر اوسه پرې شل نه پرته، البته شل نه پرته پیان ایمرجنسي ته ورسېږي چې نظامیان هم پکې دي، ملکیان هم پکې دي، او ماشومان هم پکې دي. دی وایي چې پیان کې ډیر کسان ملکیان دي، اما د کی کار کار مې د مړو یعنی د وژل شو کسانو په دې برید کې تر اوسه نه وای. دا هو زه تاسو سره خبرې کوم هم د امبولانس ژغورم چې ایمرجنسي ته ټپيان انتقالوي، او دا سټکل کیږي چې په پیښه کې چې ما زیګر دی ډیر خلک د خپل کاروبارونو څخه کور ته راځي شرط ته د تلپات شمیر سات زیات وي، اما تر اوسه پر دقیق نه معلومه شوم رکسان پدې کې وزل سوي دي خو شل نه پر ټپيان چې نظاميان ملکيان ابخاد او مشمل پکې شامل دي دا امرجنسي روغتون تر اوسه وي.
بله مننه. دای سب د دې پيشه مسولیت اوسه چا اخیسته دي
تر اوسه پر چا د دې پيشه په غاړه نه اخیسته.
بله ډیر زیاته مننه کوم محمد الیاس دا یو چې د لشکرګاه ښار د چودنې په اړه جزئیات راکول. د حمله داس مال سوي چې نن د کابل په افشارو سیمه کې هم چې د ملي امنیت پر یو مرکز ډلې بریت سوي وو. دغه بریت د دوو ځانوژونکو بریتګر لخوا سوي وو. افغان امنیتي ځواکونو هغه وژل او بریت پای ته ورسېدی. د دغې حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو. قضاوت په خپل وکړي.
سمه ځخلا ساتي راټیو لري. دوستانو سموږ جو یو بلې مسلې ته د افغانستان جمهور ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غنی نن د بلخ د والی اته محمد نور استعفا منلی ده. د جمهور ریاست ویان مرستیال نجیب آزاد نن ساتي راټیو ته ویل چې شغلی نور خپل استعفا سمو د مخکې جمهور ریاست استولې و. د غرض د شغلی آزاد په خبره محمد داوود د شغلی اته محمد نور پر ځای د بلخ د والی په توګه معرفي سوی دی. نور حال ملا اکرام راکوي.
د بلخ والی اتا محمد نور د بلخ د والی په توګه لنګ دی سوار لسکلن ماموریت وروسته استعفا وکړه. د جمهور ریاست د ویان مرستیال نجیب آزاد ازادي رادیو ته وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په سهار د خاغلی نور استعفا منزور کړه.
جمهور رئیس باندې پخوانی والی اتا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوې والی د بلخ نوې والی ډیپټوم انجینر محمد داوود ورټاکل شو.
اتا محمد نور د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په دوه دورو کې د اجرایی رئیس عبدالله نګدی پلوی و. خاغلی نور له 2004 نه تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړله او د ملي والی د حکومت له رامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د بلخ د سرپرست والی په توګه وټاکل شو. خو د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې یو وار بیا ولسمشر نوموړی د بلخ د والی په توګه ونومو. حتی محمد نور د مرکزي حکومت له سرسختو انتقاد کوونکو بلل کېده چې په دې وروستیو کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني او د اجرایی رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق سره په ګډه د افغانستان د ژغورنې ائتلاف هم جوړ کړو. خاغلی نور یو ځل مخکې دا ویلي و چې په حکومت کې د جمعیت ګوند د امتیاز زیاتولو په هدف له ارګ سره خبرې پیل کړې. خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شول چې د خبرو په دغې لړۍ کې ستونزې پیدا شوې. خو تر دې مخکې د بلخ پخواني والي ته نږدې یوې سرچینې د موضوع حساسیت ته په پام ازادي راډیو ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي و چې پر عطا محمد نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي دي. سرچینې ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د تیرې جمعې په ورځ د صلاح الدین رباني په ګډون د افغانستان له بیلابیلو سیمو د جمعیت ګوند مشرانو له خاغلی نور سره په دې تړاو ناسته هم درلوده. خو د جمعیت ګوند ویان واقف حکیمی بیا ازادي راډیو ته ویلي و چې د ملي یووالي د حکومت د هوکړې له مخې هیڅوک نشي کولای چې خاغلی نور له دندې لرې کړي. خو په خبره استعفا قانوني حق دی. خو د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي چې د خاغلی نور او جمهوري ریاست ترمنځ ستونزو ته په کتو اړتیا و چې خاغلی نور له خپلې دندې استعفا ورکړي.
اختلافات
دیدگاه کلی در بین د وای د ارګ اتا محمد نور او یو شمیر سیاسي ګوندونو ترمنځ په دیاړه د نظر اختلاف موجود. زه فکر کوم چې په داسې حالت کې اتا محمد نور خپل دندې ته دوام نشو ورکولای او اړ شو چې استعفا ورکړي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې په دیاړه رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې لیکلي چې د بلخ نوې والی انجینر داوود د بلخ ولایت اوسیدونکی او د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې نوموړي د قانونو د کیندنې، امنیت، اړیکو او مدیریت په برخه کې په انګلستان کې زده کړې کړې دي.
دوستانو د بلخ د والی د پخوانی والی اتا محمد نور د استعفا په اړه مو د جمهور ریاست د څرګندونو او د پریکړې په اړه راپور واورېده. په همدې حال کې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د پخوانی والی اتا محمد نور د استعفا په اړه د ارګ د پریکړې سره مخالفت کړی دی. هغه یو غیر مسؤلانه د افغانستان د امنیت او ثبات ضد او د ملي یووالي د حکومت د موافقې له اصول سره په ټکر کې بللې ده. د جمعیت اسلامي ګوند ویان واقف حکیمي ازادي راډیو ته ویلي
باسي استعفا و یا
د وی د بلخ د والی د استعفا یا لرکېدو بحث له مدوره په دې خوا مطرح وو، او څرنګه چې د بلخ والی په خپله په دې اړه نظر څرګند کړی، هغه د والی په توګه د کار له دوام سره هیڅ راز لیوالتیا نه درلوده، خو د ده په اړه تر سره سوې پرېکړه د ملي وحدت د حکومت له ټولو ارزښتونو او اصولو سره په ټکر کې ده. استاد عطا محمد نور د ملي وحدت د حکومت په موافقه کې له تعریف سوي اصولو سره سم د حکومت د جوړښت یوه مهمه برخه ده، نو ځکه د افغانستان اسلامي جمعیت ګوند دا اقدام یو بیځای اقدام بولی او محکوموي. دغه راز شغلی حکیمی ویل دی چې دغه ګوند به وروسته له هغې چې رئیس یې د بهر له سفره بیرته وطن ته راوګرځي او د رهبری شورا نور غړي هم په کابل کې راټول سي، نو په دې اړه به خپل مشخص دریځ اعلان کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه خبرونه لري. د ملي شورا ګډ کمیسیون د وګړو د ثبت او احوال د قانون په شپږمه ماده کې د اسلام او افغان کلمو راوړل تایید کړل. د افغانستان د ولسي جرګې او دغه کمیسیون یو غړي عبدالحی اخونزاده نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ولسمشر دغه تقنینی فرمان د ملي ګټو د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو د امنیت ته ټینګښت او افغانستان ته د هویت ورکولو په پار تایید کړ. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د ملي شورا ګډ کمیسیون د وګړو د ثبت او احوالو د قانون په شپږمه ماده کې د افغان او اسلام د کلمو د لیکلو په تایید سره د ولسی جرګې او ورک ترمنځ درې کلنه لانجه پای ته ورسوله. د ولسی جرګې او دغه کمیسیون غړي عبدالحی خونزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه ګډ کمیسیون چې د ولسمشر د فرمان د برخلیک په اړه د تصمیم په هدف جوړ شوی و پریکړه وکړه چې باید په برېښنایي پیژندپاڼو کې د اسلام او افغان کلمې ولیکل شي.
یو مخالف نو دول سره دغه فرمان د رئیس جمهور تایید کوي چې په دې فرمان کې راغلي دي اول نفوس چې باید ملت او ملت دواړه باید ذکر سي، چې هغه نن په اکثریت تایید کړي چې ملت او ملت په دواړه په دې اول نفوس په قانون کې باید صف سي او فرمان یې تایید کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان د برېښنایي تذکیرو د ویش ادارې اعلان وکړ چې راتلونکې اونۍ به د برېښنایي تذکیرو د ویش دقیقه نیټه اعلان کړي او د دغه بهیر د پیلولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. تیره اونۍ افغان ولسمشر د دغه تذکیرو د ژر توزیع کولو امر کړی دی. په برېښنایي تذکیرو کې د اسلام او افغان کلمو پر سر جنجالونه هغه څه دي چې ویل کېږي دغه ملي بهیر له تیرو دوو کلونو راهیسې له خنډ او زن سره مخ کړی. په برېښنایي تذکیرو کې د ملیت د کلمې پر سر درې کاله د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ جنجال راپورته شو. هاو د وګړو د ثبت او احوالو په قانون کې د اسلام او افغان د کلمې زیاتولو په تړاو د ولسمشر فرمان د ولسی جرګې لخوا رات شو. خو درې اونۍ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو تقنینی فرمان په ترڅ کې د وګړو د ثبت او احوالو د قانون په شپږمه ماده کې چې لمخې باید په برېښنایي تذکرو کې افغان او اسلام کلمه ځای شي ټینګار وکړ. ولسی جرګې یو وار بیا د ولسمشر دا تقنینی فرمان رد او مشرانو جرګې تایید کړ او دا فرمان د وروستۍ پریکړې لپاره د ملي شورا ګډ کمیسیون ته واستول شو. او اوس چې د ملي شورا د ګډې کمیټې لخوا دا فرمان تایید شوی د توشیح لپاره ولسمشر ته استول کیږي. جمهور ریاست د دواړو جرګو د ګډ کمیسیون دغه پریکړه هر کله کې به خوای چې هر دغه فرمان د توشی یارت په وړاندې هر ډول خبرګون له وخت مخکې بولی. د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش اداره هم د دواړو جرګو د ګډ کمیسیون د پریکړه هر کله کوي. دغه ادارې ویان روح الله احمد زی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه د نفوسو د احوال ثبتولو د مرکزی ادارې په استازیتوب د ملي شورا د دواړو مجلسانو له محترمو غړو څخه ډېره زیاته مننه کوم. دوی دغه ملي پروسه ټول موضوعات یې مد نظر ونیول او دا موږ کولی شي چې زموږ په کارونو کې یو روڼتیا رامنځته کړي.
ښاغلی احمد زیوای د دغه کمیسیون پریکړه به د دوی د کارونو د پیل د چټکتیا لامل وګرځي. په ورته وخت کې ځینې افغان کارپوهان وایي اوس هیڅ داسې پلمه نشته چې حکومت دې له امله د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې خنډ او ځنډ رامنځته کړي. د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان هم وایي چې ګډ کمیسیون د ښې حکومتوالۍ ملي ګټو ته په کتو او افغانستان ته د هویت ورکونې په هدف دا پریکړه کړې ده. نوموړی هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید لزند پرته د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي.
ازادي خبری مجله.
نن د دسمبر 13مه د کډوالۍ نړیوالې ورځ سره سم ده. په همدې پلمه جوړ شوې غونډې ته نن په کابل کې د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر ویلي چې دا وخت نږدې 5 میلیون افغانان د کډوالۍ شپې سبا کوي. سید حسین عالمی بلخی وی اوس مهال د دغو کډوالو ژوند له نسبتا مبهم حالت څخه راوتی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل راکوي.
کډوالی هغه ستونزه چې له څلور لسیزو راهیسې ګڼ شمېر افغانان ورسره مخ دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي دا وخت له 15.6 میلیون نه ډېر افغانان په 5 نړیوالو حوزو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. خو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د دوشنبې په ورځې په کابل کې د ډسمبر د میاشتې د 13مې نېټې د کډوالو د نړیوالو ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل دا وخت د کډوالو ژوند نسبتا له مبهم حالت نه وتی دی. دی وایي افغان لورې دا وخت د افغان کډوالو د اکثره کوربه هیوادونو سره ګډ تفاهم او مدیریت ته رسیدلی دی.
ما بیش از 5.6 میلیون مهاجر فعلا در خارج از کشور داریم.
دی وی مونږ دا وخت له 15.6 میلیون نه ډیر له هیواد بهر کډوال لرو چې په ټوله کې د کډوالۍ په 5 حوزو کې ژوند کوي. له 2 میلیون نه ډیر په ایران کې، شاوخوا 2 میلیون په پاکستان کې، او نور په اروپا، امریکا، استرالیا او آسیایي هیوادونو کې میشتي.
آسیایي، امریکا و استرالیا.
ملګرو ملتونو د 2000 میلادي کال رئیس چې په نړۍ کې د کډوالو شمیره ریکارډ درجه ته ورسیده، د دسمبر 13 نیټه د کډوالو د نړیوالو ورځې په توګه اعلان کړه. او لاغه مدیر رئیس هر کال د غورز د نړۍ په بیلابلو هیوادونو کې انمانځل کیږي. د شمیرو لمخې له سوریې وروسته افغانستان دویم هیواد چې د وګړو ډیره برخه له هیواد بهر په کډوالۍ کې ژوند کوي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دغه غونډې ته ویل د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف د نړیوالو بنسټونو او افغان لوري ترمنځ همغږي ډیره شوې او د دغې ستونزې بنسټیز حل ته کار کیږي. که څه هم حکومت کډوالو ته د سرپناه برابرولو، ځمکو ورکولو او نورو ګڼو مرستو ژمنه کړې، خو ملګري ملتونه وایي افغان حکومت ته ښایي چې په دې برخه کې چټک او شفاف اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لانزر دغه غونډې ته وویل راستنه شوي کډوال په کابل کې لا د ژوند مهم وړتیاو ته لاسرسی نه لري. دی وایي لس ورځې مخکې زه په کابل کې د کډوالو یوه کیمپ ته ولاړم. له دوی نه مو د ستونزو پوښتنه وکړه. وی ویل چې ماشومان مو ښوونځی نه لري او ښوونځی نشته. دا نو د بخنې نه ده. موږ له حکومت سره مرسته کوو، ورته حوصله ورکوو چې په دې برخه کې ډیر کارونه وکړي. تر دې مخکې افغانستان ته یو شمېر راستنه شویو افغان کډوالو هم په وار وار رسنیو سره په خبرو کې د خپلو ستونزو او ورسره د لازمو مرستو د نه کېدو په اړه ویلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې له 2 میلیون نه زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنه شي او دا لړۍ لا هم روانه ده. له دې ټولو سره د چارو یو پوه میر سردار زدران وایي ډیری افغانان د امنیتي ستونزو له کبله د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. دی وایي که چیرې حکومت امنیت او د بنسټیزو کارونو پراختیا ته خپل پام واړوي، تر ډیره به د ستونزو ته د هواري لار موندل شوي وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان په هغه ولایتونو کې چې د پولیو د مرض تر ګواښ لاندې دي، نن د پولیو یا د ماشومانو د فلج مرض پر ضد د واکسین عمومي کمپاین پیل شو. له دغه ولایتونو یو هم کونر دی چې د چارواکو په خبره تر یو نیم لک ډیرو ماشومانو ته به چې عمرونه تر 5 کلونو کمې 2 څاڅکي واکسین ورکړل سي. روح الله انوري راپور راکوي.
په کونر کې د کتلوي معافیت مسؤول حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې په سهار په ټول ولایت کې له 15 کالو کم عمره ماشومان ته د فلج ضد واکسینو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل کړي.
د وسنۍ کمپاین چې نن په ټولو ولسوالیو کې د کونر شروع شوه، په دې کې به یو لک 18,000 او 800 ماشومان تقریبا واکسین کیږي.
حاجی اساق وایي په روان کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده لیدل شوې، خو له واکسینو د پاتې کیدونکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
الحمدلله په 2018 کال کې موږ کومه پیښه تر دې وخته پورې نه لرو. موږ په دې دوره کې هم ځینې ځینو کې په چپه دره پیش کې، وټفور کې، مروره، سرکانو او په شیګل کې ستونزې لرو. وسم د پوخا ونتي هغه ماشومان چې موږ نه پوخا پاتې کېدل هغه وسم پاتې کیږي. متاسفانه هغه موږ هم هغه تعداد 2000 ته بیت لوړ شو.
په کونړ کې په داسې حال کې د 2000 په شاوخوا کې له واکسینو د پاتې کیدونکو ماشومانو ویرشته چې ډیره وختونه وسلوال طالبان وای نه یوازې دا چې دوی د واکسینو مخالفت نه کوي، بلکې خپل ملګرو ته ویلي چې د واکسینو ډلو سره همکاري وکړي. نو بیا څوک دي چې په ناامنو سیمو کې د واکسینو د پلي کولو مخه نیسي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې حاجی اساق ویل
نو دلته خو د طالبانو د امارت سره په څنګ کې ځینې نور ځینې وسلوالې ډلې شته چې هغه د دې پروګرام مخه نیسي. البته که مسؤولین نه وي او په ساحه کې یو مطرح هم نه وي، خو زموږ د واکسینو د کمپین ممانعت کوي او هغه اشخاص چې ممانعت کوي هغه کوم چې مطرح خلک دي هغوی هم د دې مخه نه نیسي.
خلک هم تشویش لري چې که چیرته بیا هم په ناامنو سیمو کې ماشومانو ته د واکسینو د څاڅکو د ورکولو مخه ونیول شي، نو امکان لري چې د فلج مثبت پیخی په کونړ کې پیدا شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوس هم ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. ټاکل سوی چې د متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په خپله وینا کې د امریکا نوې ملي امنیتي ستراتیژي اعلان کړي. جګپوړي امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالات په خپل نوې ستراتیژي کې د چین په وړاندې سخت دریځ خپل کړي، دا چې دا به څه ډول دریځ وي تفصیل به د احمد تکل څخه واورو.
د خبری آژانسونو د راپورونو له مخې د متحدو ایالاتو په نوې ملي امنیتي ستراتیژۍ کې د ولسمشر ټرمپ پر مشهوره پالیسۍ چې وایي په هر څه کې لومړی امریکا تمرکز شوی دی، تمه ده چې ولسمشر ټرمپ به په دې وینا کې چې د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو یې اوروي چین د متحدو ایالاتو سیال یا رقیب ونوموي او د اقتصادي یرغل تور پرې ولګوي. ولسمشر ټرمپ که څه هم له دې مخکې د چین د ولسمشر شي جین پینګ ډېره ستاینه کوله، خو له پیکنګ څخه یې دا غوښتنه هم کوله چې پر خپل متحد شمالي کوریا د بالستیک توغندیو د ازموینو او د اټومي وسلو د پروګرام په خاطر فشار راوړي. ښاغلي ټرمپ پر چین د غیر عادلانه تجارتي پالیسۍ تور هم لګاوه. د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار هیچ آر مکماستر یوه اونۍ مخکې په یوه وینا کې وویل چې نوې امنیتي ستراتیژي به تر ډیره په بهر کې د امریکا د پوځي اقتصادي پیاوړتیا، د چین او روسیې پر وړاندې د اقداماتو او د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو د محدودولو پر هڅو تمرکز وکړي. د امریکا امنیتي ستراتیژي چې پر مسوده پرون اول مورز همکار روانو هغه رسمي دولتي اسناد دي چې د رونالد ریګن له ولسمشرۍ پر وروسته موده کې د امریکا هر ولسمشر اکثرا د څلورو کلونو لپاره برابر کړي دي. د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش د اداري و چارواکي مایکل آلن چې اوس مهال د بیکون په نوم د تحقیقاتي مرکز څیړونکی دی فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د ملي امنیت ستراتیژي به د چین پر ضد د یو لړ اقتصادي اقداماتو د پایل په معنا وي. د آلن په وینا امنیتي ستراتیژي به دا اقتصادي اقدامات په حکومتي اسنادو کې ثبت کړي، خو ځینو منتقدانو خبرداری ورکړی چې د چین په وړاندې هر راز سخت دریځ ښایي د نړۍ له دې ستر اقتصادي قدرت سره د یوې ویجاړوونکې تجارتي جګړې باعث شي. د ټرمپ د ادارې او چارواکي ویلي چې ولسمشر ټرمپ ښایي په خپله وینا کې د پخواني ولسمشر براک اوباما هغه اعلامیه هم باطله کړي چې اقلیمي بدلون د امریکا د ملي امنیت لپاره یو ګواښ بولي. ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم نیکی دې تاسو سلام الله زاده رادیو او رادون کاکو ته وایم زه لاله نیمه د ایمان ولایت خبره کوم. ما هیل وازو د شیدای مایدین د وزارت بعد اجازه د شیدای مایدین ماشونه ورکې د درنیوم کالو د پنځنیوم کالو د دنیوم کال شیدان ماشونه چې ګرځولې دي او ورځې دي نو ایل وازو مدد چې ټول شراک د نور आवाज ورسوي. السلام
هلو السلام علیکم دا پکتیا تمکنی ولسوالی نه سمی الله خلیمی تندر خبرې کوم. وختن دی ولسمشر اشرف غنی څخه دا ده چې پکتیا تمکنی او ترمن دی جنخیل ولسوالی غزیدل لوی لار ډیره سخته کندو کا پارسل دا کشر دا لار په پخ او سری دا ډیر شي دی دوار ولسوالی دی خلکو سپین دی با هواری شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی راجی اور یدونکو او کارکونکو ته د مینی او محبت نه ډک سلامونه وایم. پسل سلامه څخه ز محمد یواز د کندهار ولایت شاولیکوټ ولسوالی خبر کوم. نو د شاولیکوټ ولسوالۍ کې امنیت ډیر خراب دی. موږ د شاولیکوټ ولسوالۍ کې کلینیکونه نشته، موږ د شاولیکوټ ولسوالۍ کې مکتبونه نشته. نو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ د شاولیکوټ ولسوالۍ کې کلینیکونه جوړ کړي، مکتبونه جوړ کړي، شګایونه راته جوړ کړي چې موږ ته فرصت برابر شي زموږ ماشومان او زموږ خلکو ته. نو د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دی چې دا زما پیغام دی ګورو چارواکو پورې ورسیږي.
د یو شمیر عامو افغانانو نظرونه او ستونزې او شکایتونه مو واوریدل. دوستانو، د مجلې د سر موضوع مو دا و چې وروسته له هغه چې افغان ولسمشر د بلخ د ولي عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای محمد داود هغه ځایناستی وټاکه، د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د حکومت د اقدام یو اړخیز وبله او په وړاندې مخالفت وشو. تاسې د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.6 او د FM پر 93.5 اورېدلی سي. دری مجله مو پات ده زرق.